پېښور کې د مازیګر 4 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په یو بله ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او اونیز پروګرام د باختر ستوري درلودل. خبرونه له فرهندې اسداو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د کابل په انټر کانټیننټل هوټل برید کې 15 کسان او 3 حمله کوونکي وژل شوي دي. په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله محسود مور پلار پولیسو ته د خپل بیان ورکولو لپاره کراچۍ ته ځي او په سلګونو زره ښځو او د دوی نارینه و ملاتړ کوونکو پرون د خالی پورست امریکا په یو شمېر ښارونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهرې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي د کابل په انټر کانټیننټل هوټل وسلوال بریت پای ته رسیدلې ده. د وزارت لمخې په دغه حمله کې 15 کسان او 3 حمله کوونکي وژل شوی دي. په وژل شو کې یو بهرنی ښځه هم شامل ده. بلخوا وسوالو طالبانو ته دغه حمله ذمہواری منلې ده چې پکې د 3 پولیسو په ګډون 6 کسان ژوبل شوي هم دي. د داخله وزارت ویان نجیب دانش ته مشال ریډیو افغان څنګه تا ویلي چې امنیتي عسكر او پولیس لا هم د هوټل د یوی کمرې تلاشی اخلي.
بیش از 100 تن از هموطنای ما
تر سلو زیات هیوادوال ژغورل شوی چې په هغوی کې د اته خزو په ګډون 14 بهرني اتباع شامل دي. دوی خواندي ځای ته لیکدول شوی دي. تصفیه او تلاشی شپږ منزل ته رسیدلې. هڅه کوو پاتې برخه هم تصفیه کړو. تر اوسه د شپږو کسانو د ټپی کېدو او 500 نور د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی.
په لومړی راپورونو کې د حمله کوونکو شمیره سلور خوتل شي وو. د غبرېد چې د کابل پر وخت شپې 9 بجې پیل شوه وو، تر 12 ساعتو پورې د حمله کوونکو امنیتي عسکرو ترمنځ ان خطر روانه وو. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان مالی خان یعقوبی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د فرا ولایت مخابراتو رئیس جمال الدین پاچا هم وژل شوی دی. په کراچۍ کې د وژل شوی نقیب الله محسود مور پلار سباله پولیسو ته خپل بیان ورکوي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نن د جنوبي وزیرستان مکین ته د پولیسو دوه گاډي استولي او د نقیب مور پلار یې کراچۍ ته روان کړی دی. د ویش کلن محسود مړې په مکین کې خاور ته سپارل شوی دی. هغه د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د مشر راو انوار په مشرۍ په یو مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14 وژل شوی وو. بلخوا د سین صوبې د پولیسو مشر د جنوري په 6 راو انوار د نقیب محسود د ماورای عدالت وجنې په تور کې لخپلې چوکۍ لري کړې. د نقیب محسود د وجنې خلاف د پاکستان په ګڼو خارونو کې مظاهره هم شوې دي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته اپوزیشن ګوندونو په اتحاد او د حکومت خلاف شروع کړي کمپاین باندې نیوکې وکړي او ویل چې دغه اتحاد یوازې له واکمنۍ نه د لری ساتلو لپاره جوړ شوی دی. نواز شریف پرون په هریپور کې یوې جلسې ته د وینا پر وخت ویل
سب لیډر اکٹھے ہو گئے سب
هغه ټول سیاسي مشران چې یو بل ته کنځل کوي د دوی په مخالفت کې یو ځای شوي دي. شفاف او د اصولو سیاست چیرته دی؟ آیا ستاسو آئین او منشور یوازې د نواز شریف غورځول دي؟ په دې وروستیو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف او تحریک منهاج القرآن د حکومت خلاف اتحاد جوړ کړی دی چې د مسلم لیگ نواز ګوند او وفاقي حکومت خلاف یې احتجاجونه شروع کړي دي. د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګرې ولسوالۍ کې 1 پاسونوال او یو محلي پولیس وژل شوی دي. په شمال کې د پولیسو ویان سید سرور حسیني مشال ریډیو ته ویل دغه کسان تېره شپه په یو کور کې راغونډ شوي وو چې دغه پېښه وشوه. پولیس وایي په وژل شوو کې د شولګرې ولسوالۍ کامی مخور حاجی حمید الله او د ولسي پاسونوالو ځایي مشر هم شامل دي. د پېښې ذمہواري لا چا نه دا منلې. د افغانستان چیمبر اف کامرس وایي د پاکستان چارواکو د اجازت نه لرلو له وجې د افغانستان اتیا کنټینر تازه میوه له تورخمه جلال آباد استنه شوې ده. د دغې خونې مرستیال مشر خانجان الکوزین مشال ریډیو ته وویل له تېرې یوې اونۍ راهیسې په تورخم کې د تازه میوو کنټینرونه بند وو او پاکستان ته یې د تلو اجازت نه لرلو. ښاغلی الکوزی دا هم وایي اوسمهال پاکستان هغه هیواد ته د تازه وچې میوې د برآمدولو په برخه کې یو پیچلی سیستم جوړ کړی چې له مخې باید د میوو د 1350 کلونو د تولید کیفیت او روغتیایی حیثیت په اړه پوره معلومات موجود وي. الکوزه دا هم وایي چې له دې له امله افغان سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي او باید دغه مسله زر تر زره هواره کړل شي. بلخوا پاکستانی چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ناوخته د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې لندن ته رسیږي. هغه به له لندن وروسته پیرس او وارسا ته هم ځي او دا شان به د سویټزرلینډ په ډیوس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې هم ګډون کوي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ټیلرسن به له خپلو اتحادي هیوادونو سره په خبرو کې زیاته توجه ایران ته ورکوي. په سلګونو زرو ښځو او د دوی نارینه ملاتړ کوونکو پرون د خالی پورست امریکا په یو شمیر ښارونو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ضد د ولسمشرۍ له لومړۍ کلیزې سره په یو وخت مظاهرې وکړې. تیر کال دغه مظاهرې په واشنگټن کې ښځو کړې وې او دا ځل د امریکا په 250 ښارونو کې ترسره شوې چې پکې ځینو خلکو د ټرمپ په هغو پالیسیو نیوکې وکړې چې ښځې خپه کړې دي. په واشنگټن کې د ډیموکرات ګوند سیاستوالو هم په پرونیو مظاهرو کې ګډون وکړ. ګډونوالو په مظاهره کوونکو غږ وکړ چې د روان کال په نومبر کې د میټرم انتخاباتو لپاره ځانونه رجسټر کړي. بلخوا ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په امریکا کې د ښځو لپاره د مارش کولو یو ډیره ښایسته ورځ ده. دا تر دې د ماته مشال خبرونه.
دا مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې یو ری د کابل پر کانټیننټل هوټل د طالبانو د بیګانی بریډ په نتیجه کې 15 کسان وژل شوی دي. د پاکستان دننه او همدارس په بهر کې د خبرلارانو اتحادیو په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر تړلو حکومتي اقدام غندلې. په پیښور کې مشر خبریال او شنونکي شمیم شاهد وایي دا تور غلط چې کوه کې مشال رادیو د پاکستان حکومت ضد خبرونه کوي.
جماعت د مشال خبرونه اوریدلې دي، خبرونه اوریدلې دي، نو پاره کې دا څه فلشته
یو مدنی فعال چې په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې پر ضد پر ټولنیزه میډیا یې کمپاین وچلو د خپلو ملګرو یې د هلو ځلو په اړه وایي او د دې ونې د باختر ستوري خبرونه کې د یو شمیر نور مطالبه تر څنګ د جلال آباد په ادبي غونډه کې پر طنز د ورکړل شوي یو لکچر په اړه وایي
د تنس په تعریف او په هدف وغږېدو پر بیا بنسټونه چې تنس کې کوم شیان موجود دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع افغان امنیتی چارواکی وای جنو وسلوالو کسانو تیرش په کابل کې پر انټرنټ کانټیننټل هوټل حمله وکړه. د افغانستان د کورونا چار وزیر مشال لډیو ته ویل دغه هوټل امنیتی مسولیت دوونه مخکې یو خصوصي امنیتی شرکت ته سپارل شو. طالبانو د حمله ذمہواری منلې. صالح محمد صالح معلومات راکوي.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل دا حمله ورسته له هغې پیل سو چې څو تنه وسلوال هوټل ته داخل سول، هلته ډزې پیل کړې. دی ورسته له هغو افغان امنیتي ځواکونو سره هم ډزې تبادله کړې چې تر حملې ورسته یې ځانونه د پیښې ځای ته ورسول. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش تیره شپه تر حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د پلټنې او تصفیې هڅې پیل شوې دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې وسلوال کسان د هوټل پخلنځي یا اشپزخانې ته ننوتلي وه. رویټرز اژانس د هوټل له مدیر احمد حارث نایب سره خبرې کړې چې توانېدلې په ټپي حالت تر پیښې وروسته له هغه ځایه ووځي. هغه ویلي حمله کوونکي چې هوټل ته داخل سول هر چا هڅه کوله وتښتي، ځکه له هرې خوا د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. که څه هم پوره معلومات نشته چې حمله کوونکي څنګه توانېدلې هوټل ته ننوځي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت دوی اونۍ مخکې یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و. د ملي امنیت ادارې یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي حمله کوونکي څلور تنه و چې د هوټل پر میلمنو یې هم ډزې کولې. د پیښې ځای ته نږدې یو عیني شاهد عبدالغفار رویټرز اژانس ته وویل په پیل کې د څو ډزو ژغونه واورېدل سول. 15 دقیقې وروسته د انټر کانټیننټل کارکوونکي راغلل او ویل چې هوټل ته ځانمرګي برید کوونکي داخل سوي دي. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې هم حمله شوې وه. یویشت تنه یې په نتیجه کې وژل شوي وه چې لږ تر لږه لس تنه یې ملکیان وه. دا په داسې حال کې ده افغان حکومت چې لویدیځ ملاتړ کوي د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش ډلې د افراطي وسلوالو په وړاندې هم مبارزه کوي. داعش ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
د مشال رادیو
د ګلدو ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د برتانوی فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په امریکا کې د پاکستان د سفیر اعزاز چودھری هغه خبر راغستل شوی چې ویلي دي پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقداماتو هڅه کوي خو د دې ډلې د مشرتابه د لمن زوړلو چارې ستونزمنې دي. امریکا وایي پاکستان پر خپل خاور د حقانی شبکې وسلوالو ته د پناځایونو ورکولو په ترڅ کې دوه مخې لوبه پر مخ روانه کړي. اسلام آباد بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې په ترهګرۍ ضد جګړه کې تر بل هر هیواد زیات تاوان پاکستان موندلی دی. د لیکنې تفصیل انیسی اجمل اورو.
فائنانشل ټایمز رسپانه د یو لوړ پړي پاکستانی چارواکي په حواله لیکي پاکستان د سخت رد عمل د ویرې له وجې د حقانی شبکې ضد عملیاتو پیلولو کې زړه ناسره دی. د جنوري په لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ټرمپ پر اسلام آباد تور پورې کړ چې هغه هیواد له دوکې او دروغو کار اخلي او د حقانی شبکې مشرتاباته د پټن ځایونو ورکولو له وجې دوه مخې کوي. د ولسمشر ټرمپ تر دې بیان وروسته امریکا د امنیت په برخه کې پاکستان ته دوه اربه ډالره مرستې وسنډولې. رسپانه لیکي د امریکا له لورې د مالی مرستو بندولو د ولسمشر ټرمپ سخت دریځ خپلولو له وجې پاکستانی چارواکي خپه شوي دي او وایي چې له امریکا سره ځینې استخباراتي معلومات شریکول هم ختم کړي دي. روسپانلی کې په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې راتراګرې له وجې تر ټولو زیات زیان پاکستان ته رسیدلې چې له وجې په تیرو 1500 کالونو کې 1500 کسان وژل شوي دي. پاکستان دا هم وایي چې راتراګرې له وجې ورته د 130 ارب ډالرو تاوان رسیدلې دي. فائنانشل ټایمز لیکي په امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز چودھری ویلي د حقانی شبکې مشران لری کول پیچلې کار دی او پاکستان د دې وسلوالې ډلې او د مشرانو د معلومولو او پر ضد یې د اقداماتو هڅې کوي. اعزاز چودھری وایي په پاکستان کې د یوې بلې جګړې پیلې دل نه غواړي. نوموړي ویل د حقانی شبکې مهم کسان افغانستان ته تللي دي. د احساس چودھری په سر حکومت او امنیتي ادارې دا تورونه ردوي چې پاکستان د وسلوالې ډلې حقانی شبکې مشرانو ته خوندي ځایونه ورکړي دي. روسپانه لیکي د احساس چودھری په خبره وسلوال پاکستان ته بیرته سي او په کار ده چې د پولو امنیت زیات کړل شي. نوموړي دا هم ویل چې اسلام آباد د وسلوالو کورونو، اسپیتالونو، مواصلاتو او مالی مرستو په ګډون هر څه په نښه کړي دي. فائنانشل ټایمز لیکي په 2011 کال کې په ابټاباد کې د امریکایي سوکونو د عملیاتو په نتیجه کې د القاعده وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. در وسپانې په خبره اسامه بن لادن له کلونو راهیسې په ابټاباد کې پټ وو چې د اسلام آباد له لورې واشنگټن ته د دوکې ورکولو تاثر یې پیدا کړ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په سپتمبر کې فائنانشل ټایمز رسپانې ته ویلي وو کې دی شي چې د کابل په وروستۍ خونړۍ چاودنه کې ککړ کسان د پاکستان له لارې اوښتي وي او اسلام آباد دغه کسان مننه کړل شو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمن لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به کنه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پاکستان کې د مشال رادیو د دفتر تړلو اقدام ځایی خبر اعلانو غندلې او دای د صحافت آزادۍ ضد عمل بدلې دي. د شنبه پر ورځ پېښور پریس کلب او خیبر یونین اف جرنالیسټ په دې لړ کې به ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د مشال رادیو د دفتر د بیرته پرانستلو غوښتنه شوې ده. احمد شاه اعظمي معلومات راکوي.
د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې لخوا له بیان وروسته پېښور پریس کلب او خیبر یونین اف جرنالیست هم د اعلامیې په خبرولو سره د مشال رادیو د دفتر پرانستل لپاره ژغ پورته کړ. دواړو اتحادیو په خبري سوي اعلامیې کې ویلي چې د رسنیو د ادارې په تړلو سره ستونزې نه هواریږي، بلکې دا د غلامۍ د دور امیرانه چلندې چې د بیان ازادي سلبوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې په جمهوریت دور کې دا ډول اقدامات د جمهوریت نوم بدوي او دا به د قلم د سپیشلتیا ژغورونکي او د صحافت د ازادۍ مبارزه کوونکي په هیڅ توګه و نه زغمي. په خبر پانه کې ویل شوی کچيري د مشال رادیو د خبرونو پاړه یو ډول نیوکه یا ستونزوي، نو هغه د اړوند ادارې له مشرتابه سره د خبرو اترو لاري هواري دای سي، ځکه لدی ادارې سره تړل شوی خبريالان د هیواد ګټي په پام کې ساتي. خبر پانه زیاتوي که په دې لړ کې د خبريالانو د تنظیمونو اړتیا پېښ شي، نو دوی به خپل خدمات و نسپموي. خبر پانه په پای کې غوښتنه کوي چې د مشال رادیو دفتر دی بیرته پرانستل سي تر څو له دې ادارې سره کار کوونکي خبريالان له بیکاری وژغورل سي او د جمهوري اړتیاو سره سم د صحافت ازادي باوري وګرځول سي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ ناوخته د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر تړل په پاکستان کې د صحافت ازادي ته یو ګواښ وباله. دا سیاله لپاره د یاد ادارې مشر سټیون بټلر په خپل بیان کې ویلي دي چې مشال رادیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده. نوموړي غوښتنه کړې چې مشال رادیو باید بې د حکومت له نور فشاره په دې هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پرېښودل سي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د کورنی چار وزارت د جنوري پر 19 نیټه په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر ووتاړه. د یاد وزارت لخوا په ورکړل سوي بیان کې د مشال رادیو د دفتر ترول لامل پر رادیو له نشریدونکو خبرونو ناخوښي شودل سوي او تور پر پوری سوي چې مشال رادیو داسې خبرونې کوي کوم چې د دې هیواد د ګټو پر ضد دي. خو د آزاد اروپا رادیو عمومي مشر تامس کینټ په دې خبرګون کې ویلي چې مشال رادیو په پاکستان کې د خپل اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلو معلوماتو مهمه سرچینه ده او د هیڅ هیواد له استخباراتي شبکو سره تړاو نه لري.
اما چې زموږ په پاکستان کې د مشال رادیو د دفتر تر بندیدو وروسته د بیان د ازادۍ پلویانو په دې اړه خپل غږ پورته کول ته دوام ورکړی دی. په پیښور کې مشر خبریال شنونکي شمیم شاهد وایي د مشال رادیو د کار د مخه نیولو په ترڅ کې به د قبایلي سیمو اوسیدونکو د خپلو حقونو لپاره د غږ پورته کولو په چارو کې له ستونزو سره مخامخ شي. له نوموړي سره زموږ همکار اسرار عالم مومند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په پاکستان کې د مشال رادیو د دفتر تړل کې دا پر صحافتي ازادۍ څه اغیز لري؟
د اسلام آباد دفتر بندېدو سره خو د پاکستان چې کوم غریبانان صحافیانو یا درسنو سره کار کو هغه بې روزګار ضرور شو. دا غي ژوند ته خطر ځکه پېښ شو چې پاکستان کې دا غي خلاف تور لګیدو. دا د دې کې ډېر حساس معاملې ده. بلکې اسلام آباد کې دفتر بند شي او که بند نشي نو د مشال ریډیو چې کوم نشریات کې نو هغه نه بندېږي. دا غي وجه دا ده چې هغه د فراغ شرکیږي او نن سبا چې کوم دی نو د انفارمیشن ټیکنالوژي زمانه ده. نو چې چا په هغې کې دلچسپي نو هرو مرو هغې به کوشش کوي هغه به هغې اوري. خو زه دا وایم چې یوازې مشال ریډیو نه دی، 18,000 خلک د پاکستان په رسنو کې کار کوي. دا هغې ژوندون هم د خطرو سره مخ شو.
بل شمیم صاحب تاسو څه ګوري چې دا کم تورونه چې په مشال ریډیو لګول شوې دي
هغه څه دا وایم چې ما تر کې پورې د مشال ریډیو خبرونه اوریدلې دي، خبرونه مې اوریدلې دي. نو پاره کې دا څه سلیشته او دا خبرونه کته څه ګورې دا د پاکستان پر رسنو باندې دلته کې دي په ټول نړیواله کې په بي بي سي هم دي په سي ان ان هم دي په نورو غټو غټو اخبارونو هم هغه څه چې چاپېږي چې کم په مشال ریډیو باندې دي. ما په خپل ځان کې راغی په سوره خبرونه کتلې نه هغه بیلنس دي هغه کې ټینګه کړه پاکستان خلاف او تورونه شته خو د پاکستان په حق کې پکې خبرې شته که د پاکستان سیاسي مذهبي ګوندونو خلاف پکې څه خبره شته نو دا هغه په حق کې پکې هم ډېر خبرې دي. کار دا ده چې د داسې قسمه کمنامی نه د شایکېدو نه وړاندې د پاکستان چارواکو د مشال ریډیو د انتظامی سره رابطه کړې وه او که د دوی څه شکایتونو یا څه شکونو یا څه ګیلې وي نو د هغې د ایډرس کولو ذریعې نور هم شته.
شمیم صاحب خری پښتون اساس نه داره چې دغلته کې چې د خلکو کم आवाज او دغه چې کم مسلې وي هغه به مشال پورته کولی نو دغه میشن ته دغه مقصد ته څومره تاوان رسیدلې؟
ډیر زیات. زه خو ګورم چې څنګه دا اطلاع شو زه دا شند یو واده پروګرام او پاره کې ناستم او الله کې جما چا ته وي هغه سړی د مسلم لیگ سره تعلق هغه ډېر سخت خفه شو. هغه وی دا خو زمونږ د پښتنو یو ډېر غټ आवाज او د غریبانو خلکو یو ډېر غټ आवाज او دا بند شو. دا خو ښه خبره نه ده. نو زه دا وایم چې عام خلک کوم چې کوم ځای نه پاره باندې ډېر سخت خفه دي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر تړل کېدو پر موضوع مو د مشر خبریال او شنونکي شمیم شاهد سره د اسرا علم مومند مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او لوري مریم نواز شریف په لو جلسو ته دوام ورکړی دی. دوی پرون په هری پور کې ویل سي غونډه ته ویناوی وکړي. نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان پر عدلی نیوکه وکړي چې د په بی بنیاد تورونو د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړي. هغه پر اپوزیشن ګوندونو هم غوسه او غوي پر موقع پرسته تورن کړل. بشیر ګواخ رپورټ راکړي.
د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پر اپوزیشن ګوندونو تنقید کړی او ویلی دی چې د جمهوریت خلاف سره راټول شوی دی. نواز شریف د جنوري په 18 تاریخ لاهور کې شوی د پاکستان عوامي تحریک پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوند جلسه ناکامه بللې ده. هغه پرون په هری پور کې د خپل ګوند راټول شو غړو ته زیاته کړه چې د دې خلاف چغې وهل ګټه نه لري.
سب لیډر اکٹھے ہو گئے سب
دیوای ټول مشران یو ځای شوی وو. هغه مشران چې یو بل ته کنزلی کوي او یو بل په بوتانو ولي اوس په یو قطار کې ودرېدل. زه پښتنه کوم چې د دوی په اصولو څو شول پاک سیاست چیرته لاړ. د دوی ایجنډا څه و؟ ایجنډا یې د نواز شریف مخالفت وو. دا د دوی دستور دی، دا د دوی سیاست دی. د تیری چهارشنبه په ورځ شوی د اپوزیشن ګوندونو جلسه د پاکستان عوامي تحریک د مشر او دینی عالم طاهر القادری په مشرۍ شوې وه. په دې جلسه کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر څنګ د دغه ګوندونو ډیرو سیاستوالو برخه اخیستې وه. دوی ټولو په حکومت سخت تنقید وکړ او ویل چې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند ناکام شوی دی. د هری پور جلسې په محل نواز شریف پرون یو ځل بیا وویل چې پرده د درغلي او مقدمه سم نه و او عدلی هغه په داسې محل چوکۍ لري کړ چې خلکو ته خدمت کوي. نوموړی د دې جلسې د ګډونوالو څخه وپوښتل چې آیا دغه پریکړه مني. نو خلکو یې په ځواب کې چیغې کړې چې هغه اوس هم وزیر اعظم دی. د 2018 کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنۍ و نه خودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نا اهله وګرځاوه او د احتساب ادارې نیب ته یې امر وکړو چې د هغه کورنۍ پر ضد مقدمه بیا خلاصې کړي. د سپتمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل، خو د نوموړي کورنۍ وایي دا ټول سیاسي سازش دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سین صوبې حکومت پلټنیزي کمیټه د کراچۍ پولیسو د راو انور په نوم یو لړپوړې افسر له دندې ګوښه کړی چې ور باندې د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله مسعود د وژلو تور دی. دغه وژنې پر ضد په پاکستان کې په ټولنیزو میډیا کمپاین پیل شو. ورپسې بیا د هیواد مختلفو ښارونو کې مظاهرې وشوې. هاشم خان مندوخیل له هغو څو لومړنیو فعالانو څخه دی چې د نقیب مسعود د وژنې په تړاو یې د پولیس افسر راو انور پر ضد پر ټولنیزو میډیا تحریک پیل کړ. عبدالحی کاکړ له لومړي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې دغه تحریک دوی څنګه پیل کړ.
یو ملګری هغه راولی چې پوسټ راولی چې لوی سیدا حالت دی د مسعود دی او دا ورک دی له څه معلومات وکړل. بل ورځ چې موږ خبر راغلی چې دا حالت ښیدلی دی، بیا ما له کور والا سره په یو ذریعه باندې رابطه وکړله. نو هغه وویل موږ دلته چتخانه د لاغه سره یو دی دلیری او موږ ته لاش نه راکړي، دا ځل خپل ملګرو سره ورغم.
له دې وروسته تاسو بیا ټولنیز میډیا دا خبره بیا څنګه راپورته کړه او دا څنګه زور واخیست؟
نو دا چې موږ څه وخت په تابوت کې بندولې دا ټیم ما یو ویډیو مو په فیسبوک او چلول. نو هغه په یو وخت کې 3400 کسانو قتل او په 10000 مسیج مو چلول. خلک را غوښتل را خبرم کول چې میډیا والا څه ملګری ورزمو شو هغه ته مال ورکړل یا میډیا والا راغل نیوز و چلولې. نو په خپل ورځم بیا د مظاهرو اعلان وکړل له خپل ځان خبره دور خورا سو دور زور واخی او ویډیو ازمان چې په ویډیو ته تقریبا 15 پاج نه په خندو هغه وخت یو دو درې ګرځو کې وکړل.
نو تاسو په خیال باندې چې بیا کله حکومت دا کمیټه جوړ کړه د سند حکومت سوشل میډیا دا تاسو د دې تحریک په ټولنیز میډیا په فیسبوک په ټویټر باندې د تحریک لواجه ځا خبره جوړ سو کنه په دې را په لارو څو سړکونو کې چې خلک راو او ځای په ځای باندې هغه موس
بالکل دې ته توجه نه ورکول چې خلک مرا خبر کړي خلک موټیویټ کړي. داغه بعد دا خبره دا بل پرنٹ او الکترونیک میڈیا را واسطه داغه بعد دا خبره لاله قرشول له هر خوازه دغه یو شغل نو دوی هم کمیټه جوړ کړ.
شم خان مندوخیل بیس کله کمیټه جوړ سو تحقیقات شروع سو درا انور باندې دا تور ولګیدي د وجلې دینه کې بلا مسعود کچم د انکار وکي چې هغه دوی تیری کې طالبان پاکستان سره تعلق تاسو چې کله دا تحقیقاتي کمیټه ته تخپل حاضر سوې نو هغه کې تاسو ته څه ویل؟
زه دا غو په تور نو کله زه د ذاتی بیان لپاره غوښتم نو په دې کې له ما سره خپل وکیل هم کله جبران ناصر کله نو موږ لاړ ان تم خپل کتم مال دی یو له کوم کې څو اتفاقه مو پر کار کړی.
آیا دا فیصله تاسو چې کوم د سوشل میډیا چې کوم اکټیوستان یاست یا د غفالین یاست په ټولنیز میډیا د اطمینان وړ ده؟
درځه حکومت بالکل مطمئن نه خموش یا چې دا کې څه پردې او باندې نه یې چې دا تقریبا اته دي کله سال د زم ما مقابلې سوي دا جالي مو مو شي دا ټول مشروا او ټول تحقیقات څه د ګړو کې زه نو
د غراو انور باندې د لنو کری لري سو ګوشه سو. آیا پر دې ځای تاسو تحریک ودرې دی یعنی د نقیب مسعود په حواله باندې؟
نه نه زموږ تحریک بالکل نه ډېر دی لري مو شو نه نو موږ میټینګ دی او پیر پر موږ په کراچی نه سې کې یو پروګرام دی اته له سټوډنټ سره نو حالت یو نو دا تحریک مخ روان دی
خو چې په دې ټول تحریک کې چې زیات فعالیت کې دا اندازه اوس سوشل میډیا ډیره زور وره ده.
اول وانه دې سمجه دا کی سره پورته کړی دا نصیب کې اس کده مشال کې اس وی او موږ مګر را پورته کړی په سوشل میډیا باندې او ډیر زیات هغه مو په مت دې زایم را ورسې دې اوس کې زی په کور کې لګیا دې ان شاء الله هغه ته به من صاف ملایي.
لاشم خان مندوخیل سره چې پر ټولنیز میډیا په کراچۍ کې د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود د وژنې پر ضد کمپاین وچلاوه د عبدالحی کاکړل مرکه ورې دا اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د محمد عباس په غږ ستاسو لپاره د غزل راوړې. اردوونکو په پیښور کې د مازیګر سلور نیم بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له فرخندې اسده.
د افغانستان د داخله چارو وزارت وی د کابل په انټر کانټیننټل هوټل وسلوال بریک پای ته رسیدلی. د وزارت لمخې په دغه حمله کې 15 کسان او 3 حمله کوونکي وژل شوي دي. په وژل شو کې یو بهرنی ښځه هم شامل ده. بلخوا وسوال طالبانو د دغه حملې ذمواري منلې ده چې پکې د درو پولیسو په ګډون شپږ کسان هم ژوبل دي. په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله محسود مور پلار سبا له پولیسو ته خپل بیان ورکوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نن د جنوبي وزیرستان مکین ته د پولیسو دوه ګاډي استولي او د نقیب امول مور پلار یې کراچۍ ته روان کړی دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته اپوزیشن ګوندونو په اتحاد د حکومت خلاف شروع کړي کمپاین باندې سخت نیوکې وکړي او ویل چې دغه اتحاد یوازې له واکمنۍ نه د لرې ساتلو لپاره جوړ شوی دی. نواز شریف پرون په هریپور کې یوې جلسې ته په وینا کې دغه خبرې وکړې. د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وای په شولګری ولسوالۍ کې ولس پولیسي پاسونوال او یو محلي پولیس وژل شوی دي. په شمال کې د پولیسو ویان سید سرور حسینی مشال ریډیو ته ویل دغه کسان تیر شپه په یو کور کې راغون شي وو چې دغه پیښه وشوه. د پیښې ذمواري لا هم چا نه ده منلې. د افغانستان چیمبر اف کامرس وای د پاکستانی چارواکو د اجازت نه لرلو لوجې د افغانستان اتیا کنټینرا تازه میواله ترخمه جلال آباد ته استنه شوې ده. بلخوا پاکستانی چارواکو لا هم په دې اړه سنې دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ناوخته د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې لندن ته رسیږي. هغه به له لندن وروسته پیرس او وارسا ته هم ځي او دا شان به د سویټزرلند په ډیووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې هم ګډون کوي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خوځلو په شرط ویلي چې د ریکس ټیلرسن به له خپلو اتحادي هیوادونو سره په خبرو کې زیاته توجه ایران ته ورکوي. او په سلګونو زرو ښځو او د دوی نارینه او ملاتړ کوونکو پرون د خالی پورس د امریکا په یو شمېر ښارونو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ضد د ده د ولسمشرۍ له لومړۍ کلیزې سره په یو وخت مظاهرې کړي.
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي د بشیر ګواښ نه اورو.
په کراچۍ کې د پولیسو په لاس د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله مسعود وژنې کې لیوي خوا پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کمپاین او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه راوپارول، نو بلې خوا یې په ملک کې پر ماورای عدالت قتلونو بحث هم پیل کړ. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې خلک پر بې انصافه وژنو چوپ نشي پاتې کېدلی. په دې اداره کې ویل شوی چې د کراچۍ ملیر پولیسو اس اس پی راوانور لخوا د نقیب الله مسعود وژنې وروسته پلټنه وښوده چې ښایي مسعود هغه سړی نه و چې پولیسو ته په کوم جرم کې مطلوب و. د نیشن لیکلی چې له دې وجې د پولیسو د پلټنو پر معیار پوښتنې راپورته شوې دي. ورځپاڼې ویلي چې پولیس دې د کیسونو ژر حلولو پر ځای سمې فیصلې وکړي. اداریه کې راغلي چې که داسې ونه شي نو په پاکستان کې پر پولیسو د خلکو باور ختمیږي. همدا وجه دا چې خلک بیا قانون ته نه ګوري او په خپل د مسلو حلولو کوشش کوي چې ګډوډي ورسره رامنځته کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت باید پر خپلو چارواکو نظر وساتي او هغوی خپلو واکونو غلط استعمالولو ته پرې نه ږدي. په کراچۍ کې وی بلې وژنې هم د مطبوعاتو پام وراړولې دي. دا وژنه د متحده قومي مومنټ لندن څانګې د یو غړي ډاکټر حسن ظفر عارف ده. د دې پروفیسر مړی تیر اونۍ د کراچۍ په الیاس ګوډ سیمه کې موندل شوی وو. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې پر عدلی د فشارونو له وجې کېدای شي د پاکستان چیف جسټس د دې وژنې سوموټو نوټس واخلي، یعنې په خپله خوښه دا مسله راپورته کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې وژنې معلومیږي چې د پاکستان ریاست د قانون تر ټولو لوړ ګڼلو او عملي کونه کې پاتې راغلی دی. اداریه کې زیاته شوې چې کراچۍ تر ډیره پورې په رینجرز واکونو تکیه کوي چې له قانونه پورته یو قدم ګڼل کېدای شي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې ویلي چې په پنجاب کې هم پر اووه کلنې زینب د جنسي تیری او د هغې تر وژنې وروسته پولیسو کوم قانع کوونکی ګام نه دی اخیستی. د ورځپاڼې په خبره دوی خپل کار سم نه دی کړی او تر اوسه پورې دې پیښه کې ککړ کسان نه دي نیول شوي. اداریه کې راغلي چې تر مظاهرو وروسته د پاکستان چیف جسټس دې مسلې ته پام واړاوه چې له وجې پولیسو د پراخو پلټنو ژمنه وکړه. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې باید پر قانون پلي کوونکو امنیتي ادارو کې اصلاحات وشي. اداریه زیاتوي که داسې ونه شول نو امنیت د چیف جسټس لخوا د کیسونو په پیلولو نشي سمېدلی او په پاکستان کې د داخلي امنیت ګډوډولو ته لار هوارېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په یو غونډه کې د پاکستان او امریکا د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې. امریکا پر پاکستان تور پورې کوي چې په افغانستان کې جنگیدونکو هغو د هغو وسلوالو پر ضد یې سندي کړي چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. اسلام آباد دا خبره ردوي. بلخوا رویټرز خبرې ایجنسی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو امکاناتو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي امریکا له پاکستان نه غوښتنه کړې چې وسلوالو ته پناه ځایونه نه ورکوي. بلخوا پاکستان مطالبه کړې چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه دی په افغانستان کې دننه د وسلوالو پټنځایونو او د مخادره موادو له تجارت ترلاسه کیدونکو هغو پیسو ته توجه ورکړي چې د وسلوالو د پیسو ذریعه دي. رسپانه لیکي دا خبرې د جمعې په ورځ د افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو ترمنځ تعلقاتو او ورسره تړلې د امنیت په چارو جوړې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په یو غونډه کې مخې ته راغلي دي. امریکا د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټری جان سولیوان وویل چې امریکا تر هغو له پاکستان سره کار نشي کولی تر څو چې اسلام آباد وسلوالو ته پټنځایونه ورکول بند نکړي او د افغان شخړې حل کولو په کوششونو کې شامل نشي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحې لودی وویل چې د افغانستان او ملګري هیوادونو او په تیره امریکا دی پر نورو د ذمہواری اچولو پر ځای د افغانستان دننه موجودو چیلنجونو ته پاملرنه وکړي. دا خبرې تر هغې پس مخې ته راغلي چې روانه میاشت ډونلډ ټرمپ انتظامی اعلان وکړ چې تر هغې پر پاکستان پوځي امداد بندوي تر څو چې د وسلوالو خلاف پریکنده ګامونه نه وي اخیستي. د تیر کال په اگست میاشت کې پاکستان د امریکا د هغه تور په غبرګون کې په غوسه شوی و چې ګواکې اسلام آباد هغو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکوي چې په افغانستان بریدونه کوي. پاکستان په بیا بیا وایي چې د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د غړو خلاف کاروایی کوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نکی هیلی د روانې اونۍ څرګندونې چې ویلي ول افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو ته نږدې دی په هغه پروسه کې یو وار بیا دلچسپي پیدا کړې ده چې داسې ښکارېدل په مکمل ډول ودرېدلې ده. ایجنس په دې اړه په پرمختګ کې د خنډ وجه د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ بې باوري او د پاکستان په شمول د ګاونډو هیوادونو دریز بولي. افغانستان پر پاکستان تورونه لګوي چې د وسلوالو مرسته کوي خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي چې د ترګریز جګړه کې ځاني او مالی نقصان زغملې دي. ایجنس لیکي په افغانستان کې ډېر په دې نظر دي چې پاکستان د واشنگټن تر زیات فشار لاندې راغلي او د وخت تیرولو لپاره یوازې د پرمختګ هیلې ورکوي. ایجنس په کابل کې د یو لوړ پوړي چارواکي لوخلي لیکي چې عموما په ژمي کې داسې لیدل کېږي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو خبره مخې ته راځي. دا تر هغې مخکې وي چې طالبان د سپرلي عملیاتو لپاره ځان تیاروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له نن څخه اروپا ته سفر پیلوي. دی به په لومړي پړاو کې لندن ته ولاړ شي او له برتانوي چارواکو سره به له ایران سره د نړیوالو د لوزنامې او د هغې د برخلیک په اړه خبرې وکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ درته اورو. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې لندن ته ورسي. نوموړی به وروسته پاریس، وارسا او په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د سویټزرلینډ ډیووس ښار ته هم لاړ شي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي له اروپایي چارواکو سره د ټیلرسن خبرې به تر ډیره د ایران د اټومي پروګرام پر موضوع وڅرخي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له هغه هیواد سره د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د لوزنامې د برخلیک په اړه د پردې تر شا خبرې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون خبریالانو ته وویل دوی د اروپا له خپلو ملګرو په تیره له برتانیا سره خبرې کوي چې څنګه کولی شي په لوزنامه کې موجودې خلاوې ډکې کړي او په ترڅ کې د ایران د هغو هڅو مخه ونیسي چې په سیمه کې د خپل نفوذ پیدا کولو لپاره یې کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د رواني میاشت په پیل کې ویلي ول هغه غواړي له اروپایي دوست هیوادونو او کانګرس سره کار وکړي چې له ایران سره د باراک اوباما په دوره کې د شوي تړون نیمګړتیاوې له منځه یوسي. ولسمشر ټرمپ خبرداري ورکړی چې په 160 ورځو کې له ایران سره د نړیوالو لوزنامه مضبوطه نکړای شو د بطری ووزی. ټاکل شوی لندن ته په خپل سفر کې د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل برتانوي سیال بوریس جانسن او د هغه هیواد د قومي سلامتی اعلی مشیر مارک سیډول سره په لیدنو کې د ایران، سوریا، لیبیا، شمالي کوریا او اوکراین پر مسلو خبرې وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې په دې وروستیو کې شوې هلې ځلې به له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لار هوار کړي. طالبانو تر اوسه له افغان چارواکو سره د مذاکراتو پیلولو کوم اشاره نه دی ورکړي. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د دوی نوې ستراتیژي کار ورکړي او دا به له وسلوالو سره د سیاسي روغې جوړې یو سبب شي. صالح محمد صالح تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسأله وروستي بحثونه به د دولت له عمده مخالفې ډلې وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې سبب سي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې په اړه د خوشبینیو او بدبینیو په منځ کې د سولې علي شورا له دې ډلې سره د سولې امکان ته هیله مندي وشوده. د دې شورا ویان امین الدین مظفری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې یوه سیمه ایزه او نړیوال اجماع راغلی او وسلوال طالبان باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلي.
اوس کومه سي چې د سولې لپاره سیمه ایز او بین المللي کچه سره سوې ده، دا ډیر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې هلی ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي او د افغانانو آرزو او ارمان برآورده شي. دا موضوع د طالبانو په ارتباط نیسی ځکه چې نړیوال اجماع چې د سولې د پروس را منځته شوی ده، د دې فرصت نه باید هغوی استفاده وکړي. زموږ له خوا نه هر نوع آمادګي د هغوی د پذیرش او د هغوی د قبولولو لپاره شته.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل موږ تر بل هر وخت له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو او سولې پروسې ته ورنږدې سوي یو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سالیوان د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې سوې غونډې ته وویل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته لیواله دی، خو طالبانو کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د وسلوالو طالبانو ډله چې پر دوو برخو ویشل سوې تر اوسه له افغان حکومت سره رسمن د سولې مذاکرو ته نه ده حاضره سوې. شغلی طالبانو وویل دا وضعیت باید بدل سي. هغه پیشنهاد وکړ چې د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی سرچینو پر لمنځ وړلو دی کار وسی. په کندهار کې د سولې د کاروان غړی احمد شاه سپر وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي او شای د سولې خبرو ته مجبور کړي.
هغه مرکزونه چې په خوا تروریزم حمایه کاوه او د افغانستان په مقابل کې جګړه تشوي کوله هغه لا اوس هم پر ځای پاتې دي او تر فشار لاندې دي. نو اوس حالات په خوا څخه متفاوت دي. په نړیواله سطح هم اجماع موجوده ده د سولې لپاره په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره. په منځکه کې اجماع موجوده ده بیل محدود کوي چې هغه هم په صراحت سره نست او په وضاحت سره او صراحت سره نه ویلای چې موږ د سولې په لوي نه کو. جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي چې جوړه کړې دي ډېر تاثیر کړی دی او په جنگي محاذ کې طالبان فکر نه کوي چې موږ دې په جنگ کې بریالي شو او واعظ ترلاسه کړو. نو کله چې سړی واعظ نه سره صدای حتمان تر فشار لاندې دی مجبور دی چې باید سولې ته مخه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره چهارشنبه په کابل کې د سولې یوې مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د پردیو له اختیار څخه دي ځان وباسي او بین الافغاني مذاکرو ته دي حاضر سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
او سم اوریدونکو د باختر ستوري هونیس پروگرام درته اورو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي د خبرونه ورسته یو سندره مهم له ستاسو لپاره ساتلی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پیښور پوهنتون کې د پروفیسر تواب شاه مسرور د پی ایچ ډی تیزس نه د بریالۍ دفاع په اړه ریپورت ولرو. بیا به په ننګرهار کې د یوې ادبي غونډې په سنډه کې د طنز په اړه د لیکچر حال هم په ریپورت کې درکړو. خوست ته به ولاړ شو او هلته به د کلتوري میلو ننداره هم په ریپورت کې وکړو، او په آخره کې به د افسر ملاجان په غږ کې د هغه د شعرونو نمونې هم درواورو. لومړی ریپورت ترازو د خیبر ایجنسی لوړګي سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر پروفیسر تواب شاه مسرور شینواری د پیښور پونتون پښتو څانګه کې د حمزه بابا د شاعرۍ په جمالیاتي اړه خپل څېړنه بشپړه کړي او د خپلې پی ایچ ډی څخه یې په بریالیتوب سره دفاع هم کړې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه کوم کره کتونکي د حمزه بابا د شاعرۍ په جمالیاتي اړه کار نه و کړی، نو ځکه یې دا موضوع د خپل تیزس لپاره خوښه کړې ده. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری په ریپورت کې.
تواب شاه مسرور شینواری د خپل تحقیقی مقاله په حق له مشال ریډیو ته وای.
حمزه بابا د فلمی صدای یو دومره لوړ شخصیت دی چې هغه نه صرف یو صوفی دی، نه صرف یو ملتپال پښتون دی، بلکې هغه د جمالیاتو یو لوی عالم او فلسفي هم دی. هغه په خپلو شعرونو کې د موروزی نظریې اظهار سپدارنګ کا چې کګلیچونه هم د حسن ترجمان دي چې د خپلو د اوربل لارې کږي دي. نو هغه جمال د وحدت نظریه هم په خپلې جوړ باندې پیش کړې ده. مینه ښکلا کله ښکلا شي مینه په عامه ژوند کې موندا وکتل. ډیر چې څومره ښکلی جمالی شي جلالی شي، ډیر چې جلالی شي کله کله جمالی شي. او یو نوی تصور د پښتنو د پیغلو جلالی اندازې هم ښودلی دی. نګه هغه په خپلو مختلفو شعرونو کې وایي چې شډل دې اندازونه کړه ساده ساده کاته، دا چا ویل چې خوی د پښتنو مسته کوه.
د مقاله نگار تواب شاه مسرور شینواری د کار نگران پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور وایي
موږ په موضوع باندې خبرې کولې، نو دوی وویل چې زه د حمزه بابا په جمالیاتو باندې پیش دی کوم. سړی خو په ظاهره ساده ښکارېدو، نو ما پرې وویل چې دا خو ډېره ګرانه موضوع ده، ځکه چې دا فلسفه هم ده او دا روحانیت هم دي. نو فکر او روح دا به یو کور غواړي، نو ستا به دونه کمانډ وي او که نه وي، خو مطلب دا چې یو سړی یو اراده وکړي د یو موضوع که نه ځي، هغه ثابته کړه چې یو زه په دې باندې پوهېږم. د چې کله لومبی چپتر مال راکړو، نو زه دومره پوه شوم چې یار سړی د جمالیاتو په روح باندې پوهېږي.
د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې چارواکي وایي چې دې نه وړاندې هم د حمزه بابا د ژوند او فن په مختلفو اړخونو باندې کار شوی، او دوی به نور څېړنکاران هم هڅوي چې د حمزه بابا په شاعرۍ لا نور کار وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره لدې چې طنز کوم ځانګړی ژانر نه دی، په نثر او نظم دواړو کې کېدای شي، خو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې یوه ځانګړې بڼه خپله کړې ده. په کار ده چې څېړونکي د یو ځانګړي جوړښت په توګه وڅېړي. طنز د ټولنې په واقعیتونو خندا ده، او مسخره کول د طنز پیژندګلو ده، خو باید چې دا خندا ټولنې ته مثبت او لمانه ډک پیغام ولري. تیره اونۍ په ختیځ ادبي بهیر کې د طنز په اړه لیکچر وړاندې شو چې حال یې په ریپورت کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې اونیزې غونډې جوړوي، په دې وروستیو کې د نقد او مشاعرې تر څنګ په بیلابیلو ادبی موضوعاتو لیکچر نوټونه تیاروي چې تیره اونۍ پکې ځوان لیکوال احمد مخکخ د طنز په اړه لیکچر وړاندې کړ. دا چې نوموړي د طنز کوم اړخونه د خپل لیکچر نوټ برخه ګرځولې وه، دا پختنه دا رنګ ځوابوي.
لمړی د تنس په تاریخ پوغېدو او بیا د تنس په هدف پوغېدو، ورپسې مو د تنس ارزښت ویلې او بیا بنسټونه چې تنس کې کوم شیان موجود دي، او بیا هغې نه د تنس په تخنیکونو باندې وغږېدو چې کوم تخنیکونو باندې مونږ کولی شو یو تنس ولیکو او څه په تنس کې راوړو تر څو د لوستونکو، لیدونکو او اوریدونکو لپاره ډېر په زړه پورې شي.
دا چې له دغه لیکچر نوټ څخه ځوانو بهیروالو د تنس په اړه څومره څه ترلاسه کړل، ځوان شاعر حضرت یوسف یوسفزی وایي د طنز په اړه چې ورسره کومې پوښتنې وي په لیکچر کې ورته ځواب شوي.
د نننې غونډې یا د لیکچر نه ما د طنز په باره کې د پخوا په پرتله ډیر څه زده کړل. دا هغه په اصولو پوه شو، د هغه په قوانینو پوه شو، او په ټوله کې باید زه دا ووایم چې هغه کوم معلومات، کومې پوښتنې چې ما غوښتلې چې زه معلومات ترلاسه کړم، نو نننۍ ناسته کې ما هغه څه ترلاسه کړم.
میوند درزار هم وایي چې د لیکچر د اوریدو سره ورته ډېرې پوښتنې ځواب شوي.
ما سره تل دا پوښتنه وه چې طنز ژانر دی که محتوا ده. نن بحث کې دا معلومه شوه چې طنز محتوایي ژانرونو ډلې څخه راځي او ډېر څه پکې زده شو.
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي چې له لیکچر نوټ څخه یې د طنز بیلابیل اړخونه وپیژندل.
دا لیکچر خو زمونږ دپاره ډیر ګټور ده. په دې کې مونږ زده کړل چې طنز څنګه لیکل کیږي، آیا مستقیماً مونږ په یو چا باندې نقد کولی شو که نه شو کولی. دغه مونږ ته په ګوته کړل ده چې تاسو مستقیماً په چا باندې نقد نشئ کولی چې د طنز دغه له هنر د مخې. او ډیر ښایسته لیکچر وو، مونږ ته ډیر څه زده کړل.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي په تیرو څو کلونو کې به یې لیکچر نوټونو ته د پوهنتون استادان راوستل، خو ځوانو به هیوالو ته موضوعات ورکوي او هغوی پې لیکچرونه تیاروي.
د ختیځ ادبي بهیر هدف همدا دی چې دلته نوي ځوانان وروزي او د دوی د روزل لپاره دغه بهیر رامنځته شوی. نو هغه وخت را رسېدلی چې خپله ځوانان، خپله بهیروال راپاسیږي او لیکچر برابروي او نورو ته په دې برخه کې ښوونه او هغوی ته لارښوونې کوي.
لکه څنګه چې پښتو ادب کې شاعري، افسانې، ناولونه او نور ژانرونه ډېر پالل شوي، طنز ته پکې هومره کار نه دی شوی. د طنز په اړه د ګوتو په شمار کتابونه خپاره شوي او یو څه یې له انګریزي، روسي او ترکي ژبو څخه پښتو ته راژباړل شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په خوست کې د میلو او بندرونو دود پراخه شوی دی. د دې ولایت مدني فعالان او فرهنګیان د میلو او بندرونو جوړول د افغاني فرهنګ په بډاینه کې ګټور بولي او وایي که ټولنیز پروګرامونه د کیفیت له اړخه کمزوري هم وي، بیا هم د ملګرو او همردی په خلکو د یو ځای کولو سبب ګرځي او تاثیرات یې ډیر دي. په همدې موضوع د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له څو تنو فرهنګیانو سره غږېدلی او رپورټ یې پې تیار کړی دی.
که څه هم ځینې خلک د فراغت په مراسمو هغه مالي لګښتونه چې د بینرونو په جوړولو، ګلونو او د ګاډو په ګلپوش کولو کېږي ښه نه بولي او وایي چې ځوانان دي د دې پر ځای خپلو ملګرو ته کتابونه او نور د کار توکي وروړي. خو ډېری خلک دا مراسم بیا په دې ښه بولي چې فارغان په دې سره خپلو کلیو او قومونو ته د زده کړو پیغام وړي او هغوی هم هڅول کېږي چې خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي. شاعر او خبریال نوراجان بهیر مشال راډیو ته وایي چې
په خوست کې میلې له ډېر وخت راهیسې رواج دي. هر د خوشحالۍ مقه چې وي ځوانان خاص ډول راټولېږي، دوی میلې کوي، لکه د چا کویدن وشي، د چا زوی پیدا شي، یا په اصطلاح څوک له ښوونځي نه، څوک له پوهنتونه فارغ شي، یا بله هر مقه چې وي چې په هغه د خوشحالۍ مقه وي ځوانان نور ځوانان ملګري راټولوي، په ګډه میله کوي، د ډوډۍ یو ځای سره خوري، یو ځای مجلس کوي.
د خوست یو بل تر فرهنګ پال ځوان رحیم ګل نایل وایي چې په خو به د کال په اوږدو کې اواز په اخترونو او د نوروز په ګډون زینو دودی زورازو کې ملي کېدلې، خو اوس مهال د ځوانانو ترمنځ نور پروګرامونه ډیر شوي.
نو په خو به ځوانان یو اختر بل اختر یا په ډیر کم وخت خوخیو کې بسره راټولېدل، خو اوس ورځ تر بلې د ځوانانو ترمنځ اړیکې نږدې کېږي، د دوی ترمنځ همغږي ډیریږي او دغسې میلو کې یو بل سره خپل فکرونه، خپلې خبرې، خپلې خوښۍ شریکوي. دا حالت اوس ډیر ښه شوی دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی د میلو جوړول د افغان فرهنګ د بډاینې په برخه کې ګټور بولي.
بدبختانه وایي چې موږ په هلکانو باندې میلی جوړو او نجونو ته مو ورشا ده، خو له دې نه وروسته انشاءالله زموږ ځوانان دې ته رسېدلي دي چې نه یوازې زوی بلکې لور هم له هغې نه را معتبره ده او په ټولنه کې ښه رول هم لوبولی شي او باید فقط پرې وشي.
مدني فعال سخی سرور میاخیل ملی او بندرونه په دې خبولی شي یو انسان د انفرادیت لداري د ټولنیزټوب ډکر تراباسي او د هغه اړیکی پراخوي.
ملی ډېر ګټور زکوي چې په خپل داد تجمع په مفهوم وي. تجمع په خپل د انفرادیت نه ډېر په ګټه ده، ولو ک ډېر بې کیفیت هم وي. دا چې مثلا هغه د دوستونو، زبانونو، ملګرو، د هم ردیفه خلکو د یو ځکولو د پر بیا د نظر تبادل، زه فکر کوم دا د هڅه ډېر ګټور.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د افسر ملاجان په غږ کې د هغه د شیرونو سو نمونی.
د غټ شیکل څوک چاته فریګدی، خدای کده ګول خلک ماته فریګدی. سړی چې خپل شاته پاتې نشي، حالات ولا که سړی شاته فریګدی. بالکل یارانو سره عام دی بیا د محبت په ما الزام دی بی. سم یو جخت غاړه راک جنې، خیر دې پروا نشته حرام دی بی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد بیت ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.
Love up.